د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ماشام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. ناتو تر 2000 پوري له افغانستان سره د پوزي او مالی مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو پریکړه د دولت وستوالو مخالفانو لپاره کاری گزار بولی.
دا یو سخت گزار دی د افغانستان د مخالفینو لپاره، د هغوی د اهدافو باندې سخت گزار دی.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان د ناتو ملاتړ د دیش کارندوی بولی چې افغانستان یوازې نه دی.
ان شاء الله 2000 کال پورې موږ د متفقین یو چې په افغانستان کې به ان شاء الله د مخبل امنیتي ځواکونه په خپل حکومت نه وتري.
د کورنیو چارو وزارت وای په شو وستو د تجهیز لکبل د سیمه ایزو پولیسو مرجوب لکمه شوې ده.
د درې میاشتو د څلورمین کال او د درې میاشتو د پنځمین کال ترمن څلوېښت فیصده کمواله راغلی ده.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خپرونه کې اورېدای شي. د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې ناتو تړون په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت جاری ساتي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د وارسا د غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه د پریکړو او پرمختګونو جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ته دوام د پریکړې ترڅنګ وویل چې په 2018 میلادي کال کې به په دې هیواد کې د عسکرو شمیر نه بدلوي، خو څرګنده یې کړ چې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د عسکرو دقیق شمیر به منی اعلان کړي.
وی اګریډ ټو سستین اور ریسټ سپورټ میشن.
یان ستولتنبرګ وویل موږ موافقه وکړه چې د غوث ملاتړ ماموریت تر 2014 میلادي کال وروسته هم جاري وساتو. ما هم درز د خپل ټولو متحدانو مننه کړې چې زموږ د ماموریت سره یې تعهد ټینګ ساتلی دی. د راتلونکي کال د ماموریت لپاره خپل پلانونه به پر روانو میاشتو کې څرګند کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو د مشرانو د غونډې تر پیل مخکې اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري به خپل 8400 عسكر په افغانستان کې پریږدي. ولسمشر اوباما پرون په وارسا کې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل
39 nations including the US have committed more than 12000 troops.
زموږ په ګډون نه ډیر شو ولسونو له ناتو سره د 12000 عسکرو ژمنه کړې ده. لشتر لږه دیش هیوادونو د 900 میلیون ډالر مرستې تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره به ولګول شي. دا له افغانستان د ملاتړ یو پیوړی پیغام دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مالی مرستې به تر 2040 میلادي کال جاری وي. ناتو هر کال د افغانستان د پولیسو او اردو د روزنې تجهیز او ملاتړ لپاره لشترژ 15 میلیارد ډالر لګوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستو زیاته برخه امریکا ورکوي. خود ناتو د عمومي منشي په وینا د تړون نورو غړو هیوادونو په کال کې د 1 میلیارد ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. ناتو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې مهم ماموریت پر مخ بي او د پوځي عملیاتو پر مهال مشورې ورکوي. په افغانستان کې د امنیتي چارو مسولیت د کال مخکې د دې هیواد اردو او پولیسو ته وسپارل شو او نړیوال ځواکونه په ځنګړو مواردو کې ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د پاوځ او پولیسو د پرمختګ ستاینه وکړه.
Afghanistan is making progress and that progress must continue.
افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. د افغانستان امنیتو کونه اوس په ټول هیواد کې د امنیتو مسؤل دی. هغوی له تعهد سره او په جرأت د افغانانو دفاع کوي. موږ به د هغوی روزنې مشورې او د ملاتړ چاري جاري وساتو. خو په افغانستان کې لا هم جدي بې ثباتي او تشدد روان دی. نو له دې امله زموږ دوامدار سیاسي، پوځي او مالي ملاتړ د زیات اهمیت وړ دی. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او تشدد دوام په دې هیواد کې د خپل ماموریت ته تمدید عمده دلیل بللی او ویلي دي چې په لنډ وخت کې د ټولو ستونزو د حل توقع باید ونشي. ستولتنبرګ پرون په وارسا کې خبري غونډه ته وویل موږ له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سیاسي شراکت او عملی همکاري تعهد کړی. نو زموږ هدف ډیر واضح دی او هغه دا چې افغانستان یوازې نه دی او موږ د اوږدې مودې تعهد ورسره لرو. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اسلامي دولت پرون د وسلوالي ډلې یا داعش د فعالیت په اړه وویل چې دوی به پرته لدی چې د افراطي وسلوالو ډلو نمونه ته پام وکړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي، څو هغوی د دغو ډلو پر ضد چې د هیواد ثبات ته خطر پېښوي مبارزه وکړه. د سولتنبرګ په وینا د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو ته اصلاحاتو او بشري حقوقو ته درناوی او د اداري فساد پر ضد مبارزه ډاډ ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د تړون غړي هیوادونه هم له افغانستان د خپل ملاتړ د دوام په بدل کې توقع لري چې هلته د اداري فساد پر ضد مبارزه، اصلاحاتو او پرمختګ لپاره اغیزمن اقدام وشي.
د افغانستان د حکومت چارواکو او د غرض د ولسی جرګې ځینو غړو د ناتو د پریکړې هرکلی کړی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي د وارسا په غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه قاطع ملاتړ دا وښوده چې افغانان له تروریزم سره په جګړه کې یوازې نه دي. دوی وایي افغان حکومت باید د نړیوالو مرستې د افغانستان د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شفاف میکانیزم له مخې ولګوي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره د نړیوالو مرستې وسلوالو مخالفانو ته هم واضح پیغام لري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو اوږدمهاله ملاتړ به د دې سبب شي چې د غزواکونه په خطو غل خپل خاورې د دفاع توان پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زای وایي په وارسا کې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان افغانان د خپل ځواکونو خیراتلونکې ته هیلمن کړي دي.
افغان حکومت سره په خوا هم تعهدات سوي او هغه بیرته تازه سولې او ان شاء الله تعالی 2020 کال پورې موږ د متفقین یو چې په افغانستان کې به ان شاء الله د خپل امنیتي ځواکونه په خپل حکومت وتري.
پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د سرمشریزي غونډې په دویمه ورځ د ناتو غړي هیوادونو شمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کال به د کال 15 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د شنبه په ورځ خبري غونډه کې ویل چې د ناتو د غړي هیوادونو د پریکړې لمخې به دغه سازمان تر اوږده مهاله له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د ناتو له پریکړې هرکلی کوي او وایي چې د غمرستې د افغانستان خلکو او وسلوالو مخالفینو ته ځانګړي پیغامونه لري. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی
یو ډیر قوي پیغام لري د افغانستان خلکو ته او یو پیغام به زمونږ دښمنانو ته لري، مخالفینو ته لري، هغه دا چې افغانستان به یوازې نه د افغانستان د نړۍ اکثریت هیوادونه د افغانستان د خلکو نه ملاتړ کوي.
پوځي کارپو عبدالهادي خالد وایي افغان حکومت باید د واضح او شفاف میکانیزم لمخې د نړیوالو مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا په برخه کې مصرف کړي.
دولت مسؤلیت لري، اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه پیسې د شفاف میکانیزم په اساس مصرف شي. هم افغان ملت باید قناعت وکړي چې دغه پیسې دغه امکانات په سمه توګه مصرف کیږي په ملي ضرورتو کې. هم هغه ملتونه چې موږ ته مرسته کوي دوی هم باید قناعت وکړي.
خاغلی خالد وایي که څه هم په اوس کې له افغانستان سره د ناتو په ګډون د بهرنیانو مرستې ګټورې دي، خو افغان حکومت باید له همدغو فرصتونو په استفادې په کور دننه د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مالي تمویل زمینې برابرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي او د غرس د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت هم باید د نړیوالو مرستې د افغانستان د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شفاف میکانیزم له مخې مصرف کړي. خو دفاع وزارت وایي د شفافیت د زیاتولو او د فساد د کمولو په نتیجه کې په میلیاردونو افغانۍ له دې سره سره سپمولې چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شوی دی. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری لاسادی رادیو سره په مرکه کې وکړه. شاغلی وزیری د ناتو د غړي هیوادونو په سرمشیزه کې له افغانستان سره اعلان شوی مرستي ډيري مهمي او حیاتي وبللې. له شاغلی وزیری سره سفی الله ستانګزی مرکه کړې او په سر کې د افغان وسلوال پوز لپاره د دغو مرستو د اهمیت په اړه پوښتنه ترې کړې.
د ناتو غړو هیوادونو د ناتو نه بیرون هغه هیوادونه چې د افغانستان لپاره فیصله وکړي دا یو سخت گزار دی د افغانستان د مخالفینو لپاره د هغوی د اهدافو باندې سخت گزار دی، ځکه چې ټول وخت دوی تبلیغات کول، پروپاګندې کول چې په 2015 کال کې او 2016 کال کې او حتی داسې ویلي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د سیاسي نظام څخه ملاتړ ونه کړي او دا ملاتړ به کمزورې شي. دوی به وکړلی شي چې یو لوی چیلنج د افغانستان د حکومت لپاره او د سیاسي نظام لپاره رامنځته کړي او یا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره. مګر نن نړیوالې ټولنی او خود د افغانستان سیاسي نظام او خود له د افغانستان سیاسي رهبری او خود له د دوی هغه حقانيت او خود چې ټول نړۍ په یو خل باندې د افغانستان څخه خپل حمایت اعلان کړي، خپل مرستي اعلان کړي د راتلونکو کارونو لپاره. نو زه تاسو ته ویل شم چې د دې ترڅنګ چې زموږ د وسلوال پوز لپاره دا یو ښه چانس دی، د دې ترڅنګ زموږ د مخالفینو لپاره یو سخت گزار دی. نو زه تاسو ته ویلی شم چې دا د وسلوال پوځ لپاره یو ستره بریا ده، ځکه موږ ضرورت لرو چې وسلوال پوځ کاملا په پښو باندې ودرېږي. هغه برخې چې کمزوري دي موږ یې تقویه کړو. اوس موږ کولی شو چې د حمایت قاطع او د نړیوال ټولنې او د خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو په نتیجه کې موږ د وسلوال پوځ هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه
کړو. چې همدغه کمزوري برخې چې مثلا د هوایي پوځ لپاره تجهیزات دي، زغروال ګاډي دي، نور نور وسایل دي، د اردو او وسلوال پوځ لپاره ډیر مهم دي، څومره مطمئنه چې واقعا
تاسو پوهیږئ چې موږ ژمنه کړې ده چې دغه مرستې به موږ په ډیر شفاف توګه باندې مصرفوو. زه یو نمونه تاسو ته ویلی شم چې سکل په قراردادونو کې د دفاع وزارت نږدې 4 میلیارد افغانۍ د تیر کال په تناسب باندې موږ سپما کړې ده. یعنې 4 میلیارد افغانۍ د ډېرې پیسې دي چې د تیر کال په تناسب باندې سکل ډالر هم پورته شوي دي، قیمتونه هم پورته شوي دي. سره د هغې نه موږ په قراردادونو کې 4 میلیارد افغانۍ ته سپما کړې ده. نو زه تاسو ته ویلی شم چې موږ شفافیت رامنځته کړی دی، موږ دې ته متحد یو چې هغه برخې چې زموږ کمزوري دي په دغې مرستو باندې موږ ورغوو، لکه هوایي پوځ، د توپچي پوځ، د زرهدار قواوې، د کشف و استخبارات په برخه کې، د انجینری په برخه کې، هغه برخې چې موږ کار ورباندې ډیر کړی دی، مګر کوم ځای ته چې ضرورت یې موږ دغه مرستې په هغې باندې مصرف کړو او عمل ته یې ولګوو تر څو چې زموږ وسلوال پوځ کاملا په پښو باندې ودرېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری و.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګارډین برتانوي ورسپانې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د زیاتوالي موضوع راخستې ده. ګارډین لیکي لندن پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 450 ته لوړ کړي. ورسپانوي دا لومړی ځل دی چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون له افغانستان څخه د خپل هیواد د زیات شمیر سرتیرو له ایستلو وروسته په دې هیواد کې بیرته خپل عسکر زیاتوي. برتانیې په 2014 کال کې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه وویستل. دا مهال شاوخوا 4500 برتانوي سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت بوخت دي. دا مطلب لیکوال وایي تمه ده چې برتانیې به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې خپل سرتیري وساتي. د برتانیې د صدر اعظم ویان ګارډین رسپانې ته ویلي په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو هدف د افغان ځواکونو د امنیتي ظرفیتونو لوړول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې 8400 سرتیري وساتي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تجهیز د امریکا د پانګونې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. خبرونه لیکي متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 8.5 میلیارد ډالر د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز لګولی دي. خو بزنس انسایډر نشرې وایي د لګښتونو دا لړۍ او په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځي حضور لا پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د ادارې یا سیګار د رپورټ په حواله لیکي د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د امریکا په 8.4 میلیارد ډالرو کې هغه پیسې شاملې نه دي چې ائتلافي ځواکونو او یا په خپل افغان حکومت پر خپلو قواو مصرف کړي دي. پرونه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکلي امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پوځي او ملکي لګښتونه نه کوي چې دغلته د لویدیځ په شان کومه ټولنه جوړه کړي. د جنرال نیکلسن په خبره د دې مصارفو په افغانستان کې د موجودیت هدف د یو داسې امنیتي ځواک جوړول دي چې په افغانستان کې تروریزم د زالو د جوړېدو او بهر ته د ګواښونو د غزیدو مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو پولیسو تلفات سږ کال په 340 کم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړي مرستیال جنرال سالم احساس سره د ازادي راډیو فرشتي جلال زی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې کمښت دلیل څه دی. ښاغلی احساس په ځواب کې وایي
یو کال کې کوم اصلاحات رامنځته شوي دي او وجه د تلفاتو د راخېستو د درې میاشتو د څلور نیم کال او د درې میاشتو د پنځه نیم کال ترمنځ 30% کموالی راغلی ده. دومره وجه دا ده چې د ښې هماهنګي او ښه حمایه هم له طرفه د اردو ملي او هم له طرفه د پولیسو ملي ده. د پولیسو محلي چلو وشوله او دریم موضوع دا چې دوی ته محافظتي تجهیزات طرف دي دوستان د بین المللي د حمایت قاطع چې باید سپیشل فورس او زموږ پولیس محلي د حمایتي تجهیزات مکمل ورته ورسېدل محافظتي
احساس سب تاسو مخکې د اصلاحاتو خبره وکړه دا څنګه اصلاحات تاسو راوستي دي
په اساس د نایب جنرال په رئیس جمهور د پروس کال میزان میاشته را په دې خبر دي دې البته د اصلاحات امر وسو او د حمایت اعتبار باندې د امانګي په اعتبار باندې نو د تیرو یو کال نه په دې خبر باندې موږ زیاته توجه د دې تعلیم تربیت وکړه او د دې سیستم د معاشات هم تقریبا څو شپږ افسره زموږ د پولیس محلي خپل معاشات له بانکي سیستم نه اخلي بل علاوه د دې د ارزیابي په اعتبار باندې مشترک درې مرحله کې د ارزیابي وسره یو تعداد هغه افراد او اشخاص چې په ولایاتو کې د افرادو یا د زرمندانو تر تاثیر لاندې هغه تشکیه شو د دې صفو په نوم ویستل شو او د دې تشکیلات انتقال شو نورو ولسوالیو ولایت ته چې د ضرورت او همچنان په اعتبار د نظم او ډسپلین او په اعتبار د رعایت د قانون او مکلفات د وظایفو د دې مطابق د طرزالعمل په دې کې البته ښه اقدامات شوي دي. په تېر یو کال کې تقریبا په حدود میاشلو 18 نفره هغه افراد چې دوی محتجین د حقوق بشر وو څه استفاده یې د خپل صلاحیت وظیفوي نه کړې وه هغه موږ چلنګوي ته معرفي کړي دي.
احساس صاحب خو تاسو اوس مخکې چې مو وویل چې ناقضین د حقوقو بشر مو ونیول د افغانستان په سیمه ایزو پولیسو باندې د خلکو انتقاد ډیر دی. د ازادي راډیو تاوریدونکو تقریبا هر ورځ پیغامونه را استوي او حتی نړیوالو بشري حقوقو نړیوالو ادارو ځینې راپورونه نشر کړل چې د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې د بشري حقوقو د نقص ځینې پیښو ته اشاره وکړه. تاسو د دغه دوو خبرو ترمنځ تضاد نه ګوري؟
بالکل، په دې کې ځای شک نشته. مخکې دغه شکایت وجود درلوده واقعا او په دې رابطه باندې موږ د دې اقدامات کوي چې د فکر کوم چې اوس موږ خاص مشکل نه لرو او شکایت هم نه یو موضوع چې تاسو روښانه کړم هغه دا ده چې متاسفانه د افغانستان خلک په اکثر ځایو کې د پولیس محلي او هغه افراد مسلح غیر مسؤل چې په تاو منطقه کې دي د هغو ترمنځ فرق نه شي کولای. نو په دې خاطر باندې متاسفانه زموږ په اکثره ولسوالیانو کې یو تعداد افراد مسلح غیر مسؤل دي چې هغوی هم
تاسو اوس تقریبا 10,000 سیمه ایز پولیس لري، نو آیا دا کسان به دغه سي دوامدار سیمه ایز پولیس پاته سي او کدا یو لنډمهالي پروژه ده؟
تقریبا خدا یو موقته پروژه ده چې بنا په ضرورت باندې ایجاد شوی ده. کله وخت چې وضعیت د امنیتي تغییر وکړي په وضعیت کې بهبود راشي د راتلونکي لپاره هغه افراد او اشخاص واجب شرایط هغوی به د ملي پولیسو د ملي اردو صفوفو ته جلب جلب شي او هغه افراد او اشخاص چې دندې غواړي البته هغوی به په ملکي بخش کې د هغو لپاره به زمینه د کار مساعد شي.
د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتی معینیت لومړی مرستیال جنرال سالم احساسو چې ویلې سشکل د سیمه ایزو پولیسو تلفات په سلو کې څلوېښت کم شوي.
خبریاست
د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې پرمختللی تلسکوپ کیپلر د کیپلر شپارس څلور اویا بی په نوم یو سیاره کشف کړي چې د دو ستورو په مدار کې حرکت کوي او تر ټولو ستره سیاره ده. د دو ستورو په مدار کې د یوې سیارې حرکت کومه نوې خبره نه ده، خو په دې کشف کې نوې خبره دا ده چې دا د دو ستورو په مدار کې تر ټولو ستره سیاره ده چې تر اوسه پورې موندل کیږي. د دې سیارې اندازه د مشتری همره ده او عمر یې 4,400,000,000 کاله ده. دا سیاره د خپلو دو ستورو په مدار کې په 1,102 ورځو کې راڅرخي. ستور پیژندونکي په دې سیارې کې د ژوند د موجودیت په اړه شک لري، خو له دې کبله چې لوی سپوږمۍ لري د ژوو موجودیت پکې ممکن بولي. له دې سره سره د ناسا ساینس پوهان وایي چې په دې سیاره کې د ژوند امکان ډېر لږ دی.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په اروپا کې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره سره دا تړون د ثبات اساسي منبع دی. د ستولتنبرګ د څرګندونو جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو د عمومي منشي یان سولتنبرګ خبرې تایید کړې او څرګندې کړې چې دا تړون هیڅ کله په یو وخت کې له دومره زیاتو بشري، سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه مخامخ شوی. اوباما په ورسا کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته وویل دا تړون په تیرو اویا کلونو کې اوروار لري یو ډیر حساس وضعیت سره مخامخ دی، خو هغه ټینګار وکړ چې ناتو تړون د دغو ستونزو د حل توان لري.
NATO is as strong, as nimble and as ready as ever.
ناتو تړون ډیر چابک او تر بل هر وخت زیات تیار دی. په دې سرمشتي ځکه د مونټینګرو حضور دا څرګندوي چې د ناتو دروازې د هغو ولسونو پر مخ پرانیستې دي چې سموږ په لوړ ستاندرد برابر دي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ هم وویل چې دا تړون باید د خپل غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې هم د ثبات د ټینګښت سره مرسته وکړي. د سولتنبرګ په وینا ناتو بل نورو هیوادونو سره د تروریزم او امنیتي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي روزنې پروګرامونو کې مرسته کوي او د هدف د رسیدو لپاره خپل پوځیان به د غوسیمو تاسو. سولتنبرګ په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو د روزنې د نوي پروګرام اعلان هم وکړ.
We have decided to provide direct support to the fight against ISIL. All allies are already part.
موږ پریکړه وکړه چې د داعش پر ضد مبارزې سره مستقیمه مرسته وکړو. موږ ټول غړي هیوادونه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړي دي. اوس موږ په اصول کې موافقه وکړه چې د ناتو څارونکو لرته کې به د ائتلافي قواو ملاتړ کړي. دا د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره مبارزه زموږ د ملاتړ څرګنده نقشه ده. ناتو هم دا راس پریکړه وکړه چې د خپل عسکرو څلور لواوی په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې ځای پر ځای کړي. د دې پوځیانو مشتي په کاناډا، امریکا، بریتانیا او جرمني کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته دا اول وار دی چې د ناتو غړي هیوادونه د خپلې ګډې دفاع لپاره دومره زیات عسکر په اروپا کې ځای پر ځای کوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اته بجې او دیرش دقیقې دی د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ناتو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د وطن ناتړ ماموریت په 2018 میلادي کال کې جاری وساتي. د چک جمهوریت ولسمشر میلو زیمان وای تر 2030 میلادي کال بل افغانستان سره خپل بشري او پوځي مرستې جاري ساتي. د ګرجستان ولسمشر ویلي د پولن په پلازمینه ورسا کې د ناتو مشران غونډه د سیمه او نړۍ د امنیت تخکول لپاره اومده ګام دی. نوموړي پرون شنبه آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د غونډې او ستربره د افغانستان د ثبات په اړه د واضح درځیز څرګندول ول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وی له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د بحران د سیاسي حل لپاره مهم ګام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې تیر میاشتې دوه امریکایي ډیپلوماټان له خپل خاورې شړل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی له روسیې سره اړیکې تر هغه عادي حالت ته نشي خپل دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو د اوربان موافقه په بشپړ ډول عملی نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لندن کې د زړه له عملی د زړه له جراحي عملیاتو وروسته خپل هیواد ته ستون شو. عراق کې ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له سختري ځډلې او مهمه اوایي اډه ونی ولادي. عراق حکومت د خپل امنیتي ځواکونو لوري د خيار خرګي د اوایي اډې نیول د موصل د شمالي خر د نیول لور ته یو مهم ګام او پرمختګ بولی. زر هاو کسانو د په بوزنیا کې د 1995 میلادي کال د کورنۍ جګړې پر مهال د سربرنیڅه په نوم یو خارګوټی کې د قتل عام یو وشتمه کلیزه ولمانسله.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود از رادیو آزادی. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان با آرزوهایشان در یک سال گذشته و حتی پیشتر از آن نرسیدند. عبدالله در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت بان که در گفتگوها همواره برای طالبان جهت پایان یافتن جنگ باز بوده، اما شورشیان راه جنگ را انتخاب کردند. با باور شما چگونه بوده؟ آیا با تقویت نیروهای امنیتی افغان برنامه های طالبان شورشی نقش براب شده؟ کدام عامل را شما در منطقه تان خیلی برجسته و با اهمیت فکر میکنین در مورد ازی که نیروهای امنیتی افغان تقویت شدن و همچنان طالبان به گفته رئیس اجرایی با آرزوهایشان نرسیدن؟ همین موضوع برنامه امروز ماست. از حالا تا ساعت 9 و شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را ذکر کنین در پیام ها.
بله، زهم تاسو قدر منوردون کتاه سلامون ورندی کومه. نو هیله ده چی ده موضوع پرتباط چه جاوید نیمی تاسته تشریک را تلیفون براوکی پیغامونه براوستوی ده افان بیسی متسواتلش میره پیاد لری لده طریقه لند اسمسی پیغام براوستوی ستاسی پیغامونه لنو را وردون که سر شریکه و موضوع با یوزل بیا هم شریک در تکرار کلمه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو یعنی طالبانو هغه هدفونه ترلاسه نه کړی شوی چې دوی هیله لرله. په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو هیله درلوده چې ځینې ولایتونه به ونیسي خو بریالي نه شول. دغه راز سږکال هم دوی نه دي توانېدلي چې هغه هدفونه چې د دوی په ذهن کې ول هغه ترلاسه کړي. تیر کال لږ تر لږه کندوز یې د څو ورځو لپاره ونیو خو سږ کال یې کوم ولایت نه دی نیولې. آیا تاسې هم له ښاغلي عبدالله سره په دې خبره کې موافق یاست او که یاست څه فکر کوئ چې علت څه دی؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه قوي شوي او تجربه یې زیاته شوې ده او که فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان تر پخوا ضعیف شوي دي؟ هیله لرو چې تلیفون به هم راوکړئ. د تلیفون شمیرې دي 0999235 او یا هم 0999235.
بله، پیش از اینکه تماس های شنونده ها را بگیریم ساروان سه بخش از اظهارات آقای عبدالله را بشنویم که به رادیو آزادی در یک مصاحبه اختصاصی گفت.
اصلا بعد از سال 2014 فکر میکردن تا ختم سال 2014 یا در نهایت سال 2015 اونا میتونن از لحاظ فعالیت های نظامیشان مسلط شوند، با توسل به جنگ و خشونت مسلط شوند به بخش عمده از افغانستان. به این آرزو خود نرسیدن، با این کار تحقق پیدا نکردن. مردم افغانستان هم دوباره طالبانی شدن افغانستان هم نمیخواهند. نیروهای امنیتی افغانستان هم شهامتی خوبی از خود نشان دادن و با دادن قربانی و قربانی سنگین دفاع کردن از مردم، و در این حال جامعه بین المللی هم در پهلوی مردم افغانستان هست. اما مهمترین مسئله در این راستا چیست؟ کو حقانیت موضع دولت افغانستان است. در حالی که دفاع ما مسئولیت خود می دانیم، همیشه در واضح صلح و گفتگو را باز گذاشتیم، اما که متاسفانه جواب رد از طرف طالبا در این قسمت ارائه شده و این سبب علت دوام جنگ در کشور بود.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و در این مورد میگفت که بانک در گفتگوها همواره برای طالبان جهت پایان یافتن جنگ ها باز بود، اما شورشیان همیشه راه جنگ را انتخاب کردن. البته صحبت مکمل با آقای عبدالله را در ختم برنامه میکروفون شما و یا بگویم آغاز بخش خبری ما پس از ساعت 9:30 شنیده میتونین و همچنان در برنامه ساعت 11. حالا میریم سروان صاحب، اگه موافق هستین به شنونده ها.
بله. نو بگرو چه لمرانه یاوریدون که متفقته زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب
بله مطالم سروان سب تا دو سلام و نولنده کن سب سامکار نیمی سب تا دو کچه دو تیرسی و کچه نی اکتر مبارکی
دو سلامت و سی تا سب دی هم مبارکی
دو سلام و کارو کن کارو دو سلام و نولنده کن
کرده ودن
میره بونی سب.
بله مطالم سروان سب دا خورد دیرش موضوع دا بله خب بازی مناطقه که واقعا چون اصلا امنیت راغلی دی، خو امنیت هغه وخت راتلی دی چې ملت و حکومت سره همکاري ولري. او خو یوه نگرانی چې زموږ په اذهانو کې راڅرخي، د خلکو په اذهانو کې راڅرخي، کوم کومکونه چې نړیوال ورسره کوي هغه هم په شرط ورسره کوي. بله خبره دا ده چې کوم ځای چې پرده نیول کېږي، زموږ دولت که مقاصد دغه ده چې تېښته دي چې باید یو مشکل راځي، باید مشکل ته توجه وشي. او یو دا خبره ده ملت چې همکاري نه کوي، په دغه نه کوي چې د دوی د غریب مسؤول افراد څه په ازار دي. او بل خبر دار چې خپل په مابین کې امانګي نصر لري چې دی و امانګي راشي تر دا علامه ملت هم کاری وسره کوي واقعا په بایز بایز
قاری صاحب پښتون یو څه له موضوع ووته د دې لپاره چې تاسو لمرنه اوریدونکو یاس بیا نور هم په دې لارې لاړ نشي که په اصلي موضوع نظر څرګند کړي لکه څنګه چې شغل عبد الله وایي وسلوال طالبان په حقیقت کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي او کني وی رسیدلي ستاسو په نظر علت څه ده
ما پر نظر سروان صاحب دغه څه خبره ده واقعا که خپل هدف ته په بل بل ځای کې رسیدلی هم وي او که په بل بل ځای کې نه رسیدلی څه ناڅه همکاري د ملت چې اوس حکومت سره خلک همکاري کوي څه ناڅه په دغه شابه خپل هدف ته نه رسیدلی
درست ډیره زیاته مننه
تشکر سلامت باشین قیصه پښتون بریم بشنوده بعدی بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
آقای نعیمی سلام و صبح بخیر دارم آقای سرون هم کارا شروع نمیدارش ما خالی سامده سلام و شست خواه میزنگی وقتش
مفرماین سر خوش آمدین به برنامه
شما ما با گفته های آقای هنگ کامی هم مخالیف هستم اینا در قدم نیال باید اینا باید ذهنی افتادی میکردن مومین خود جرامان میکردن اینا در یکی دو سال در قدرت خود جور نیان در ایسای تقسیم قدرت جور نامدن دیگر ببینیم یا مردم از یا فاصله گیرد واقع بین اکثر مردم میبین موریس هستن شما
شما از موضوع بیرون شدین ما هدف ما سر انتقاد بالای حکومت نیست هدف ما این است که چقدر موافق هستین که آیا واقعا طالبا دستاورد نداشتن در این مدت موضوعات سیاسی را کنار بگذارین لطفا
داشتم
دستاورد
داشتم واقعا
داشتم دیگه
ما مخالف هستیم
خب سید تشکر. سید مننه چه نظر مترگم
که چی دستاورده بریم به شنونده بعدی
تلفن قطع شو بیا هم یو ځل بیا تکرار وو چې موضوع دا ده چې لکه څنګه چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي طالبان هغو هدفونو ته ونه رسېدل چې دوی په ذهن کې یا په پلان کې لرل مثلا دوی غوښتل چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به څو ولایتونه ونیسي لیکن دوی هیڅ ولایت ونه نیولی شو تاسو له دوی سره موافق یاست او که موافق یاست علت یې څه دی د تلفن له لارې اوریدونکو لرو مهرباني
با فرمان سیب رادیو آزادی است
محافظ اصلاحی نظر بلین
مهربانی کوی سیب
زبیل کور لدی اصلا سیمت محافظ سیب سفای شما گوری سوال مخالفین لخواه سیب زبیل وطن هلمان سول سواری پیداش کهی سیخفل کذابت تجربه بو که پانشین بیشو نوزاد و مثال فکرین
بله لیکن کوم ولایت کامل نه دی نیولای سوال دا دی چې دوی د هیله درلوده چې صحیح ده ډېر مننه چې نظر مو څرګند کو کوروادان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما شنوندگان عزیز از رادیو فاصله بگیرین مجبور میشیم تماس رو قطع کنیم اگر اتور ادامه پیدا کنیم
الو بله فروان تو تا درن هم کارت سلامونه برند کو
سلام
علی نبوین لفرا ولایت
مهربانی کوی صاحب
بله
مهربانی کوی استاسی خبری اورو
بله ډاکټر صاحب عبدالله صاحب ویل د طالبان خپل عادت ته ونه رسېدل طالبان ولې خپل عادت ته نه رسېدلې په هر ولایت کښې څلور پنځه ولس والۍ لاندې کړي دي فراه کښې خاص سرپید او کلستان او په هلمند کښې مساکله او نوزاد او دغسې په نورو ولس والیو کښې ګاشته او په فاریاب کښې غورمات ولس والۍ لاندې کړې او حکومت یې ډېر تلفات واړول او اوس دی تبلیغات کوي چې وایي نه دي د افغانستان په پنځه نوي فیصده خاورې کښې طالبان حضور لري او د دوی بیرغونه رسېږي او دغه خپل عادت نه دي رسېدلي په دې دغه به دی ملت خطا نه بس او ملت به په دې خبرې ونه غولوي ځکه طالبان ډېر کامیاب روان دي او په هر ولایت کښې څلور پنځه ولس والۍ لاندې کړي په تېر کال کښې کندوز ولایت هم لاندې کوي او دغه تلفات حکومتي چارواکو ته واړو نو څخه موږ دا هیله کوو چې ملت په دې خبرو نه غولوي بل زما هغه نظر
صحیح ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکی هم لرو د ټلیفون له لارې البته د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه
میکروفون
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
بفرمایئ
مهرباني کوئ صاحب
د کتنې چې ځای ته د جرایې وایي هماغه چې ما ده
طالبان په افغانستان کې د افغانستان تقریبا نن په سره خاوره پلاس کې او دوی چې مثلا د شهرونو مرکز د پلاس کې د نشته او نشته اما نوی په سره خاوره د طالبان پلاس کې
شي ساس تاسو خبر او اوریدل شو کوردی ودان بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي
بفرمایید سیب رادیو آزادی است به نام میکروفون شما
السلام علیکم سلام شه بخیر
سلامت اوسه مهربانی کوي
مې بولا ارمانی نه هیڅ منی لا سم اړیکه کې نه کوي
مهربانی کوي ارمانی صاحب
شه بخیر
مهربانی خبري وکي نظر څرګند کوي متاسفانه چې تاسو له دوباره زنګ وهی تاسو زموږ شاواس نه اوري بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم
علیکم سلام
سلام مهرباني سپ
بله سلام آقای نعیمی سلام عرض میکنم به شما و آقای ساربان نیرو گذشته تان خوش جسمات عرض میکنم فرهاد صدیقی لوگر صحبت میکنم
بفرمایید صدیقی
من میخواستم بگویم ببین واقعا اگر ما یک نظر بیانوزیم به 23 سال قبل واقعا تورستا یا آدمکش های طالب دستاورد نداره ما دستاورد زمانی که تعریف از دستاورد داشته میوشیم در وضعیت موجودیت فلسفی تورستای طالب اون برست آوردن زمین است یا کنترل و مدیریت برست آوردن زمین است که شان واقعا برست نبود از ساحه و شانواتی نشده گسترده تر نشده که دست کنترل ناگیه بس دوم این است که دستاورد دیگه میتونیم برای ما یک کلانسور دیگر را تلقی بکنیم کن نفوذ و جایگاه و پایگاه و بیشتر و بهتر پیدا کردن در میان مردم است که این چنین چیز محسن صورت نگرفته نه در حق نفوذ ما بیشتر نشده تا کمتر شده پایگاه و جایگاهشون در قلب مردم در فکر و ذکر مردم از بین است و دیگر اونا افراد و اشخاص و گروه های پروتستی و منفور جنایتکار هستن از ذکر و فکر مردم افغانستان و اگر ما این تایید بکنیم که وحشت اونا دهشت اونا انفجار اندهار اونا آدم کشی و انسان کشی رو بیشتر شده این دستاورد گفته نمیتونیم خب پلیس نکشت سرباز و بیمیری رو به شهادت میرسنن افراد ملکی رو به شهادت میرسنن این باعث یک وحشت دهشت دستاوردی است به نام اونا صد سند زده میشه این دستاورد گفته نمیتونیم به نظر من هر قدر مردم بیشتر بشه از طرف دانش و مردم بیشتر بشه فرهنگ مردم بلند بره مردم از این تورستا که فقط فرهنگشون فلسفهشون آدم کشتن است انسان کشتن است انتحار است انفجار است خلق و ایجاد وحشت و دهشت است دیگر مردم با آنها نوقع نمیده میگذره شما ببینید دیگر اون فرهنگ و تمدن سنگ شده و متحجر مردم دیگر از بین نفته که با افتخار شد آدم کشی باشه انسان کشی باشه افتخار شد در کنار تورستای قالب و داعش و امثال هم باشه مردم دیگر این روزه ذهنشان روشن شده درک میکنه منفعت خود مسائل ملی خود مسائل شخصی خود مسائل اجتماعی مسائل اجتماعی خود منافع اولیای کشور خود و داره امروزه تورستا منزعی میشه در افکار اذهان مردم افغانستان و این یک نوع امید خیلی بزرگ است آرزوی خیلی بزرگ است من زاد به آینده مرا امیدوار میسازه و جدا مردم افغانستان خواهش میکنم که دیگر آرزومند باشه به آینده خوشبین باشن تورستا دیگر اذهان افکار مردم دیگر واقعا تا جایی که من مطالعه میکنم دیگر جا نداره پایگاه نداره جایگاه نداره الحمدلله دیگه تورستا به هیچ وجه جای بسیار تنگتر میشه و هر جایی که زندگی بکنم باعث یک موش زندگی میکنه و به واقعا دیگر بحث خیلی وحشت زده زندگی خود کرده و مردم دیگه نارو نمیتونه هیچ راج نمیتونه
مننه صدیقی صاحب ستاسی پیغامم واوریدل شو بل اوریدون که ده تلیفون لالاری لرو مهربانی
نه فکر میکنم تماس از این شنونده ما قطع شد ساروان صاحب یک شنونده دیگه بله. با فرمان صاحب رادیو آزادی است
مهربانی سلامت و صاحب
نه بوله ارمانی دیان بزوان گل پاره نه هلمان ولایت تخه
مهربانی
داکتر صاحب بلاش کما خبره کړی ده نو بیا خبر سره موږ مو اچ کوی زکه ساوان صاحب چې هلمان ولایت کې تقریبا 400 سالې کې پر دوه یا درو سالې کې به حاکم یا کلری و څنګه داله خدا مشکل نه دالي کې بازنه دالي دا او سوالي دا ودان ځای له موږ چې دولت په کنټرول کې دي نور مرزا مو کمال د طالبان په لاس کې ده په سیور تیر صدا بابا جی بلغه موزه ده شهر ده و برای مرزا و نسوال دیر اغاط ساحل ری ندالی و نسوال دیر اغاط ساحل ری شتر لشکرگات ریلیت ری و ده اتر و از مولایتون تا دیار زیاد مهم دی نه داله مرزا و سره فرحت یې کړی و د مجاهدینو طالبان هم دوی راتلی چې کومک ښه حال مې سورتلی چې برای دولت کنټرول د دولت طاقت دلته نشي کولی چې دا ولسوالي کنټرول چاته خپلواک لاندې راولي نو ډېره کمزوري کړي نشي کولی چې قرضانې لاندې
درست مننه البته هلمند یو له ولایتونو څخه ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو تر ټولو زیاتې جګړې پکې کړې دي او ډېر زیاته توجه یې ورته کړې ده مننه چې د نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لالارې
نیته مو از این شنونده ما قد شده سارون
صاحب
پیام ها خیلی زیاد هستن شنونده های ما نظریات مختلف از سر تا سر افغانستان فرستادن برای ما که بعض از اونا را به خانش میگیریم عبدالصمد از کابل نوشته در پیام خود که نیروهای امنیتی افغان نیرومندتر شدند و گفتند که علما مردم و جوانان از اونا حمایت میکنن از این پشتیبانی برخوردار هستن قاری ادریس آخوندزاده از فاریاب گفته که طالبان به اهداف خود نرسیدن اما گفتن در برخ ولایت ها در چند ولسوالی حضور دارند گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته طالبان نسبت به گذشته تقویت شدند در سرتاسر افغانستان برخ جایهای گفتن در اختیارشان است اما در مقابل نیروهای افغان هم تقویت شدند نسبت به گذشته و اما در حالت دفاعی گفته قرار دارند اینا نه در حالت تعرضی اینا از دولت خواستند که در تجهیز نیروهای زمینی و هوایی افغانستان تلاش جدی بکنند عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس هم نوشته کرده که طالبان دستاوردهای زیاد نداشتند اما برخی قریه ها را در برخی ولسوالی ها در دست دارند بدون شک شنونده عزیز طالبان تا حالا هیچ یعنی در حال حاضر هیچ ولسوالی را به صورت مکمل در کنترل خود ندارند و حضور پراگنده در برخی از مناطق مختلف افغانستان خصوصا در جنوب دارند اما هیچ ولایت و چیزی که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم گفته دستاوردهایشان آرزوهایشان نقش براب شدند
دهلمن لمرجی سخه رحم الله مقدس لیکی و د افغان مشانو سخه غوړم چې ل نړیوالو سخه پتیره بیل ناټو سخه د افغان امنیتی ځواکونو د تاسیس لپاره ډیر وسته واخلي تو د هیواد امنیت لاټینګ شي البته دا یو څه موضوع خارج خبره و بل پیغام دی دی میرویس دوی هم له هلمند پیغام راستول دی میرویس وای چې وسلوالو طالبانو بیل شکه زینی ولسوالی په هلمند کې نیولې دي خو دا خبره سم نه ده چې دوی 50% یا 80% خاور په لاس کې لري کېدای شي 10% یا 15% سیمه په کنټرول کې وي بل اوریدون کې غلام سرور نبیزوی لیکلی دی وای وسلوالو طالبانو یو ټول سوالی نیولې دي لیکن وخن چې هغه هدف ته نه دی رسیدلې چې دوی آرزو لرله له کندهار څخه فایز لیکلی دی یو ازي فایز لیکلی دی وای د شغل اجرایی رئیس خبره حقیقت لري ځکه چې دشمن د شکست په حال کې دی هاشم باینریزی له هرات نه لیکلی دی وای د طالبانو په جنوب په څو ولسوالیو کې تسلط لري خو په مجموع کې ماتې خوړلې ده
تشکر میکنیم از این شنونده ها و تمام کسانی که با ما هستند تا حالا بریم از طریق تلفن بگیریم برخی شنونده ها را میربانی سیب رادیو آزادی است
سلامون همه چیزیل احترامات و دیتیر اختر مبارکی و نمی چارم
سلامت و سید
و نایمی سید بازد
کوری و نایم میرا بانی
خب خیلی ما لنبرار دی دکتر سید خبر سر موافق هم نایم او گل کون خبری نیز مخالفت باندیم و نخلی خو دا چه منگا تو نسکی سیدو نو منگا هرین و تاسی خبری گی او دکتر سید منی او شاید منی به هم چې هغه خبرې چې ذکر دي کاملا سمې نه دي البته طالبان به ولایتونه نه ویني ویلي خو ولسوالۍ له مرکزونو نه آزاد او له تور سړک نه یا د کندهارانو په اصطلاح باندې له ډمبر نه پرته علاقې ټولې د طالبانو په واک کې او فکر کوم د طالبانو به هم ټول کوشش هغسې نه وي چې ولایتونو ته سقوط ورکړي او نه یې په پیدا ده که مونږ وروسته وګورو کندوز هم طالبان ته هم دولت ته او هم ولسي خلکو ته د کندوز سکوت په ډېره ګرانه بیه باندې تمام شو درې واړو خواوو ته چې پراخ تلفات ورکوي
نو د طالبانو هدف فکر کوم دا دی چې د دولتي چارواکو یا د دولتي خلکو خوبونه ګډوډ کړي یا هغوی هغه هدفونه ارمانونه تړونه رسوي او په دې کې تقریبا کامیاب هم دي، ځکه مهم شی د امنیتي ده. یو وخت چېرته په ولسوالیو کې واک د طالبانو وي، په ولایتونو کې امنیت نه وي، د خلکو یا د دولتي خلکو ژوند ته ستونزې وي، مشکلات وي، فکر کوم همدغه د دولت لپاره ناکامي او د مخالف قوت یا د مخالفې ډلې لپاره بریا او کامیابي ده. نو مهم شی بیا هم کار سړی تا راتاو شي او خبرې چې تران ته د افغانستان ولس او د افغانستان خلک سوري ته اړتیا لري او باید دغې برخې ته او دغه کار ته کار وشي.
درسته، بس کافی ده، همدا خبره مو مخکې وکړه. خضر خیل صاحب سلامت اوسئ، ډیره مننه. بل اوریدونکی هم لرو د ټلیفون لاره، مهرباني کوئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزاد است.
هلو،
مهرباني صاحب. وعلیکم السلام.
آزادی رادیو ده؟
بله آزادی رادیو ده، مهرباني کوئ.
اور د ډاکټر صاحب عبدالله او خبرې چې اوس د خلیج طالبانو داس رسمي دغه یا د کوم پیښوی نه دغه، یعنی په څو ځبانه وخت د رباني د روان طالبانو ګرشي ته د لارام او پرا او شندانه وې د مفتي ګرشي پیښوی درو په دې خبرو خو مشته دا اوله تر اخره معلوم دي، ځکه چې دوی هر څه چې وایي دا د دوی د خپل ویل دي، اما دوی پیشروي دوی دا څوارلس کاله پنځلس کاله چې د دنیا په مقام سره روان خوراله، دوی د افغانستان څه جوړ کړ، دوی موږ ته په درې ټپاله انسان را کړی دي. یو وخت چې دوی په کابل د رباني صاحب په وخت ورننوتله د حزب اسلامي او د
بل له موضوع ما خارجیږي، لطفا له موضوع ما وځئ. ډیره مننه. احمد استاس اصلي پیغام دا و چې تاسو موافق نه یاست له د ښاغلي عبدالله څرګندو کته تاسو له موضوع وځئ، نو بیا موږ مجبوري شو چې ټلیفون قطع کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز صحبت کردین، تماس با استودیو ما وصل شده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
روز تا جوړ خیر
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. صاحب
دا په ټول ځاګړې ته د لاسر خبرو باکله په څنګه وایم چې د افغانستان نه د پنځیر تر غاوی لایق او نه بامیان دي نه دار کونتی ده.
نو دا له دې سره څه ارتباط لري؟ منظورم
ولست چې ټول ولست ټول طالبانو نیولې د مخدد دولت
سیسو تاسو له حمله کې له موضوع وځي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ.
سلام علیکم. تاسو څنګه جوړ یاست؟
سلامات اوسئ. له ځان له رادیو لری شي یا ټیټکې
اوس څنګه
اوس به تر ده. مهرباني.
سلام صاحب، د علمي ولایت څخه اړیکه ده سره نیوم.
مهرباني کوئ صاحب.
دا ډاکټر صاحب عبدالله وايي چې کوم ولایت یې نه دی نیولی. ای ولایت هغه د هلمند ولایت ته سل کیلومتر کې سپین بیرغونه راتېږي، نو یو د ولایت مرکزونه دي چې د دوی په لاس کې دي. تایمیرونه نو خو موږ ګورې کوم دي چې د مخالفینو په لاس کې.
صحیح، مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
بفرمایئ. صاحب مهرباني کنن. بفرمایید صاحب صحبت کنین. شنونده عزیز تماس تون واسه با استودیو.
سلام
علیکم. و علیکم السلام. سلام تو سه آواز مو ډیر ضعیف راځي، خو یو څه کوشش وکئ چې په لوړ آواز خبري وکئ. متاسفانه تاسو خپل رادیو ته غوښ نه ولای دی، د رادیو لاري زموږ آواز اوري، بیا موږ مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کړو.
یک شنونده را میتونیم بگیریم. سروان صاحب و بعد از او پرخ پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزاد است.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم. سلام.
و علیکم السلام.
صاحب استاس و آزادی رادیو تولو کارکون که آوریدون که تا سلام ویما.
سلام اتوس.
بعد لسلام ها کچی تا دی دکتر صاحب دی خبری نزا مطلبی چی دی ولایت ساتل په 15 کیلومتر کې وی او یا دی ولسوالۍ تانی ساتل وی نو دې سره مو موافق یو دي د خبرې سره او کچیرته دی ولس او د اطراف خبرې نو دې سره ماتق نه یو ولس او اطراف دې په کنټرول کې نشته صاحب
صحیح مننه تاسو نو ویل چې لکم زینه خبرې کوي
تشکر یک شنونده سارون سه فکر میکنم از اینا قد شد یک شنونده دیگه
در
سکایپ از طریق سکایپ هستن با ما و بعد از زوم میریم به پیام ها بفرمان سه برادیو آزادی است
عرض سلام دارم برای شما و شنونده های محترمتان و همکارتان
سلامت
لطف کردین سه مهربانی خودم معرفی کنین از کجا تماس گرفتین سه
ما آشیم سرشک هستم سرشک
بفرمان آقای سرشک
امی یک باریکی در بحث وجود داشت امی لطفا شنونده عزیزم کم توضیح بتن شما که خود موجودیت مواد مخدره در از بین بردن امنیت چقدر نقش داره به خاطر که دلیل من مواد مخدره حاکم است تا زمانی که مواد مخدره حاکم باشه دشمنان افغانستان حاکم است نیروهای امنیتی افغانستان ضعف یکی ضعف باعث ضعفشان میتونه شود یکی از اسبابی که باعث تقویت امنیت در کشور ما میشه از بین رفتن مواد مخدره است در این مورد نظر شما و شنونده های محترم میخواهیم که
نظر شما
خصوصاً در من
و بله بله نظر شما و سایر شنونده ها مهم است ما نمیتونیم در این مورد آقای سرشک نظر بدیم اگر شما خودتون کدام تحلیل دارین مهربانی
اما که دی است
تحلیل ما خود تحلیل ما خود همه قدر است اما شما آیا بگین کمی تحلیل ما درست است یا غلط است من خود میگم که نقش اساسی در تحکیم امنیت از بین رفتن مواد مخدره داره
دیر خلق هم دوای البته دی پوزی چارو کارپوهان هم ده خبر که لیکن سرش سب که دی ننه موضوع پر ارتباط تاس نظر سرگن که
تاس لطف کنین بگوین یک دفعه عنوان
موضوع تا.
بله موضوع برنامه ما سر بمیست که رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته طالبان با آرزوهایشان برای که دو سال گذشته نرسیدن اهدافی که بر خود تعیین کرده بودن شما موافق هستین یا نه؟
خب وسیله اسباب باید ما روی این نکته تاکید بکنیم که وسیله و یا اسباب تطبیق آرزوهایشان چی است اینا از پول مواد مخدره تغذیه میشن از پول مواد مخدره بادارهایشان تقویشان میکنن این مواد مخدره یکی از وسایل تطبیق آرزوهایشان است که از این می تغذیه میکنن اینا نه؟
بله بله
دیره منه نسانم
تشکر از شما قای سرشکو تشکر از تمام شنونده ها که در این نیمه اول برنامه با ما تماس گرفتن و پیام فرستادن البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس های تلفونی تان پاسخ بگویم اما پس از او یعنی بعد از خبرها هستیم با شما تا ساعت 9:30 و همچنان فراموش نکنین که مصاحبه مکمل رئیس اجرایی حکومت افغانستان در برنامه ساعت 9:30 خبری نشر خواهد شد و اما برنامه میکروفون شما حدود 8 دقیقه دوباره آغاز خواهد شد.